احمد شي پدیم د شمشاد ځدران په ټکنیکی لارښوونه د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله وړاندې کوم. السلام علیکم. وړاندې مو د جنرال دوستم حاجی محمد محقق صلاح الدین ربانی او عطا محمد نور له ائتلاف او له حکومت څخه د دوی له غوښتنو خبرو. دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره هم شریکه کړې. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د جنبش ملي د خلکو اسلامي وحدت او جمعیت اسلامي ګوندونو ائتلاف کړی او ژربه د خپل ائتلاف د موجودیت اعلان کوي. افغان چارواکي وایي نن سهار وختي شپږ افغان پولیس هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو په فرا کې پی یوې پوستې حمله وکړه او د کیمیاوي وسلو د ممنوعیت په سر د څار سازمان ویلي په سوریه کې د اپریل په څلورمه په خان شیخون کې کیمیاوي مواد کارول شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د جنبش ملي د خلکو اسلامي وحدت او جمعیت اسلامي ګوندونو د افغانستان د نجات لپاره د ائتلاف عالی شورا ژر په دغه هیواد کې د موجودیت اعلان کوي. د ولسي جرګې یو غړي او د جنبش ګوند ویاند بشیر احمد تیانج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
فیصله نامه بین شخصیت هایی که در انقره حضور دارند به میان آمده، ولی
ده وی ده هاو اشخاص و ترمین چه پا انقره که حضور لدی فیصله نامه نهایی شوی خموگ لیوالی و چه پخپل افغانستان که در لکون خلکو پاورندی در افغانستان در نجات لپاره در ائتلاف در عالی شورا موجودیت اعلان کرو. خغلی تایانجو ویلیا د شورا د امرالله صالح په څیر د نور شخصیتونو د جلب لپاره هم هڅې کوي. د پاسنیو ګوندونو لوړپوړي استازی او د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بلخ والی عطا محمد نور د اختر په ورځو کې په ترکیه کې سره لیدلی دي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا اوسنیو حالاتو ته په کتو د دښمن په وړاندې یو ګډه سیاسي اجماع غوره بولي، نه دا چې د ارک په باور د افغان حکومت او یا نظام پر وړاندې ائتلاف جوړ شي. د ناتو دفاع وزیرانو پرون په برسل کې ژمنه وکړه چې د افغان جګړې لپاره به زرګونه نور سرتیري واستوي. دوی د سرتیرو دقیق شمیر ونه خود. ناتو په داسې حال کې افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو ژمنه وکړه چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي افغانستان ته د استول کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر به ژر روښانه کړي. ویل کېږي ناتو به شاوخوا 3000 او امریکا متحده ایالتونه به نږدې 4000 پوځیان افغانستان ته واستوي. افغان چارواکي وایي نن سهار وختي شپږ افغان پولیس هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو په فرا کې پی یوې پوستې حمله وکړه. د فرا د امنیه قمندانۍ ویاند اقبال باهر وایي په شیبکو ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستې دا حمله د اضافي سرتیرو په استولو پای ته رسېدلې ده. د فرا امنیه قمندان عبدالمعروف فولاد بیا وایي په نښته کې 9 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هرات سیمه ایز چارواکي دا کوي چې وسلوالو طالبانو په شینډن ولسوالۍ کې یو قومي سپینګیری وژلی دی. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا قومي مشر دوه ورځې مخکې د ملا هیبت الله ډلې د طالبانو یو قومندان ملا سمد تښتولی و او وروسته یې وژلی دی. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تیره میاشت وسلوالو مخالفینو په شینډن کې دوه لمونځ کوونکي هم له جومات ایستي وو او په ډزو یې وژلي وو. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه کوي خو امنیت شورا یې په وړاندې اقدام نه کوي. نیکی هیلی دا سرګندونی پرون د امنیت شورا په غونډه کې وکړې. نیکی هیلی ویل تهران په پرلپسې توګه او قصدن له هغو بندیزونو سرغړونه کوي چې امنیت شورا ورباندې لګولې دي.
The Security Council has failed. امنیت شورا د ایران د دغو سرغړونو په جواب کې حتی په کوچنیو اقداماتو کې هم پاتې راغلې ده.
نیکی هیلی ویل ایران ته باید وویل شي چې موږ د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو د دوی ناوړه سرغړونې نشو زغملی. یو نیم کال مخکې د یو تړون له مخې له ایرانه د ملګرو ملتونو زیات بندیزونه لرې کړای شول. د هغه تړون پر اساس ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ. په پاکستان کې د ښځو د حقونو یو مدافع وایي په کور باندې ډزې شوې دي. تبسم عدنان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په کور باندې شاوخوا 12:30 بجې وسلوالو حمله کړې خو چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د تبسم عدنان کور په سوات کې دی. هغې د خویندو جرګې په نوم یوه شورا جوړه کړې ده چې معمولا پکې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. د په بدو کې د ښځو ورکول، همداراز د ښځو په وړاندې د ښځو په صورتونو باندې د تیزاب پاشل او ځینو نورو سختو پیښو څیړنه د دې جرګې دنده ده. د کیمیاوي وسلو د څار نړیوال سازمان وایي موندنو یې په ډاګه کړي چې د سوریه په شمال کې ممنوع کیمیاوي مواد کارول شوي دي. د دې هاګمیشتې سازمان رئیس احمد اوزمجونن په یو بیان کې وویل په عدلي ولایت کې د دې غیر انساني حمل ترسره کوونکي باید حملې ترسره کوونکي باید مجازات شي. د بیان له مخې په څېړنو کې له خلکو او شاهدانو سره د خبرو پر مهال او د ازموینو وروسته په ډاګه شو چې په خلکو باندې د اپریل په څلورمه د سوریې په خانشیخون سیمه کې د سارین کیمیاوي موادو حمله شوې وه. او په امریکا متحده ایالاتونو کې د شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو په ادباو د سفر محدودیت د اجرا وړ وګرځید. دا محدودیتونه د واشنګټن په وخت د شپې په 8 بجو اجرایي شوي دي. د دغو محدودیتونو په اساس د سوریې، سودان، سومالیا، لیبیا، ایران او یمن هیوادونو ادبا په هغه صورت کې د مسافرت ویزې اخیستلی شي چې په امریکا کې نږدې کورنۍ اړیکې یا رسمي اړیکې ثابتې کړي. د یادو هیوادونو هغه ادبا چې پخوا یې ویزې اخیستي کولی شي سفر وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې جنرال دوستم او د اجرایی ریاست دوهم مرستیال له ولسمشر څخه د دوی په وینا د خپل صلاحیتونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي. د عطا محمد نور په ګډون دغو کسانو په ترکیه کې یو ائتلاف رامنځته کړی.
این فیصله نامه خود را رسما در حضور صدا هزار تن از شهروندان افغانستان در خود کشور ما مطرح بکنیم.
د دې ائتلاف په اړه مو د سیاسي چارو دی و کارپو نظر اخیسته.
د نظام د سقوط مسله د دوی په لاس کې نه ده او دوی دا صلاحیت هم نه لري. د نظام د سقوط مسله دلته نړیواله ټولنه حضور لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ شو.
دې په خورا ډېر ضرورت و د دې لپاره چې د انټرنیټ لارې شخصیت وژنه وه، د انټرنیټ لارې اتهامات و بدون له دې چې اسناد موجود وي.
د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان ارمان په اړه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی شي. د عبدالرشید دوستم، حاجی محمد محقق او عطا محمد نور په ګډون نوی ائتلاف له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي چې له سیاسي توافق سره سم ولسمشر د لومړي مرستیال او د اجرایی ریاست د مرستیالانو صلاحیتونه بیرته ورکړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف په ترکیه کې ویلي دي چې د افغانستان په سیاسي صحنه کې به خپل حضور ډیر ژر په هیواد کې دننه اعلان کړي. افغان حکومت د دې ائتلاف طرحو ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې سیاسي شخصیتونه باید د افغانستان له روان وضعیت سره مسؤولانه چلند وکړي. احمد تکل راپور لري.
د جنبش ملي د مشر عبدالرشید دوستم، د جمعیت اسلامي د مشرانو صلاح الدین رباني او عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د مشر محمد محقق په ګډون د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف پر ولسمشر اشرف غنی د غیر قانوني اجراتو او د سیاسي موافقې د ماتولو تور لګولی. د ائتلاف په یو بیان کې چنان خبر شوې چې دا سیاسي جریان به د هیواد له اساسي قانون سره سم د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي وحدت له موافقې سره سم د اجرایی رئیس د مرستیالانو د صلاحیتونو د اعاده لپاره هڅه وکړي. په بیان کې دقیقا هغه صلاحیتونه چې د ائتلاف د اعاده غوښتنه کړې نه دي یاد شوي، خو ویل شوي چې د هیواد روان وضعیت د ولسمشر لخوا د قوانینو د ماتولو، د اساسي قانون له چوکاټه د وتلو اجراتو او شخصي غوښتنو او د ولسمشر د سلاکارانو لخوا د وزارتونو او نورو دولتي ادارو په چارو کې د لاسوهنو له کبله د ګډوډۍ خواته تللی دی. د یادونې وړ ده چې په دې ائتلاف کې شامل درې وړه مشران د حکومت جکپوړي چارواکي دي. صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی، عطا محمد نور د بلخ والي او محمد محقق د اجرایی ریاست دوهم مرستیال دی. د دې ائتلاف ویان بشیر احمد تینج ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سیاسي ډله به د افغانستان په سیاسي ډګر کې خپل حضور ډیر ژر په هیواد کې دننه اعلان کړي. موږ غواړو چې خپل دا پریکړه لیک په هیواد کې دننه د سلګو نظره خلکو په منځ کې مطرح کړو او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف موجودیت له همغې ورځې رسمي اعلان کړو او دا کار به ډیر ژر په افغانستان کې وشي. افغان حکومت د دې نوې ائتلاف غوښتنې غیر مسؤلانه بولي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي د ائتلاف لخوا مطرح شوی غوښتنو ته د اشارې په ترڅ کې ازادۍ راډیو ته وویل چې سیاستوال باید د هیواد له روان وضعیت سره مسؤلانه چلند وکړي.
شاه شخصیتونه چې لري اعلامیه داخله سره نو خودش جزء حکومت هست.
هغه شخصیتونه چې دا اعلامیه خبره کړي په حکومت کې شامل دي او ځکه نو غوښتنه یې هم بیرته خپل دوی ته راځي کیږي. ښاغلی عطا والی دی محقق د اجرایه ریاست او دوستم د ولسمشر لومړی مرستیال دی، نو ځکه دوی د حکومت جز دي او که انتقادونه هم کوي دوی ته متوجه دي، نو ځکه هیله من یو چې دوی د افغانستان د مسایلو په برخه کې مسؤولانه چلند وکړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف په خپل بیان کې له انتخاباتو نیولې تر امنیتي وضعیت او د حکومت په ضد تر وروستیو مظاهرو پورې په بېلابېلو برخو کې پر حکومت انتقادونه کړي دي. د ائتلاف د دریو ډلو د استازو په ګډون د یوې دیرش کسیزې شورا د جوړېدو یادونه کړې او ویلي دي چې خپل دفتر به ډېر ژر په افغانستان کې دننه پرانیزي. بیان یادونه کوي چې له نورو مهمو سیاسي جریانونو او ډلو سره به هم اړیکې ټینګ کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د حکومت جنو مشرانو په ترکیه کې د یو نوي ائتلاف ته جوړولو اعلان وکړ. دوی وایي د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف عالي شورا به ډېر ژر په افغانستان کې اعلان وکړي. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دې ائتلاف مشران دي. د دغه ائتلاف د جوړولو یو هدف د نظام د سقوط او کړکیچ مخنیوي ګڼل شوی دی. د دې نوي ائتلاف مشرانو تور پورې کړی چې ولسمشر د دوی صلاحیتونه محدود کړي دي. صالح محمد صالح د سیاسي چارو له کارپو حاجي سید داود څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا دا ائتلاف به وکړای شي له حکومت څخه هغه صلاحیتونه چې دوی غواړي ترلاسه کړي؟
افغانستان وس د 1992 کال، د 1998 کال او د 2001 کال نه را په دې خوا تقریبا تاسو په کې 15 کال تیریږي. یعنی هغه پخوانی شرایط چې په تیرو 15 کلونو کې دغه سي ائتلافونه جوړېدل او بیا چا به ځان ته امتیاز اخیسته، چا به تنظیم ته، چا به قوم ته، چا به سمت ته، چا به ژبې ته، زه فکر نه کوم چې بیا د دغه سي کارونه نتیجه ورکړي.
د حکومت دغه مشرانو چې اوس په یو ائتلاف کې سره راټول سوي تر دې مخکې هم له حکومت څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي، په نظام کې تغیرات او د ځینو کسانو عدلون بدلون. فکر کوي چې اوس به ولسمشر د دوی دا او نورې غوښتنې چې په یو اعلامیه کې جزئیات خپره سوي دي ومني؟
کوم هغه کار چې ولسمشر ته قانون صلاحیت ورکړی دی، ولسمشر حق لري چې هغه عملي کړي. اما دا چې دوی غوښتنې دي، زه فکر نه کوم چې هغه د اعتصاب د لارې یا د مظاهرو د لارې یا د ډارولو د لارې ولسمشر د هغه عملي کړي. کېدای شي چې د ملي اجماع په نوم یا د ملي روغې جوړې په نامه یا د ملي ناستې په نامه دغه سي بحثونه رامنځته شي.
بله، دغو حکومتي مشرانو ویلي دي چې د دې نوي ائتلاف د جوړولو یو هدف یې په افغانستان کې د بحران مخنیوي او د نظام د سقوط مخنیوي دی. فکر کوي چې دغه ائتلاف به د دې بحران مخه ونیولی سي لکه دوی چې بیره لري؟
د نظام د سقوط مسله د دوی په لاس کې نه ده او دوی دا صلاحیت هم نه لري. د نظام د سقوط مسله دلته نړیواله ټولنه حضور لري. تیره ورځ د ناتو غړي وادونو مجلس کړی دی. نړیواله ټولنه نه غواړي چې دا نظام سقوط وکړي. دغه جنرال صاحب دوستم، استاد محقق، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی دا نړیواله ټولنه راوستي. اوس نړیواله ټولنه نه غواړي چې دې نظام ته د سقوط ورکړي او چا ته دا اجازه نه ورکوي. یعنی نړیواله ټولنه په فزیکي ډول دلته حضور لري، د دې نظام نه ساتنه کوي. دویمه خبره د اصلاحاتو خبره ده. که دوی غواړي چې په نظام کې اصلاحات راشي، دا یوه سمه خبره ده. د هر افغان حق دی چې یو سمه حکومتولي رامنځته شي یا د سولې او روغې جوړې پروسه په لاره واچول شي. په دغې کې که دوی نظریات لري یا دوی کوم پروګرام لري، هغه هم د پروګرام په اساس باندې، زه فکر کوم چې دا به قابل قبولي. اما که دوی ځان ته مسائل غواړي یا خپل تنظیم ته غواړي، بیا په هغه صورت کې د افغانستان ولس دوی سره موافق هم نه دي او دوی بیا دا وسم نه لري چې نظام د منځه یوسي. یعنی نظام کې د دوی ګټه هم ده، په دې چې دا هغه نظام دی چې دوی پکې د شارکو خاوندان شوي، دوی پکې د ځمکو خاوندان شوي دي، دوی پکې د بلیونونو ډالرونو خاوندان شوي دي. که چېرته نظام سقوط کوي، خو اول د دوی دغه ملکیتونه او مالونه او بودیجې او هغه ثروت چې دوی ترلاسه کړی هغه ټول د منځه ځي.
د سیاسي چارو کتونکو حاجی سید داوود وو. د ازادي رډو پر روانه خبري مجله کې په ورسیو کې ازادي رډو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولولو. تاسو کولی شئ چې د دې نوي ائتلاف په اړه ازادي رډو ته اس ام اس راوستوي تر څو د دې خبري مجله په ورسیو کې هغه له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کلزیمای زور است جبید.
به اوز گوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا مهال په هیواد کې د انټرنیټ جرمونو قانون نافذ دی. دغه قانون چې تازه د ولسمشر اشرف غني لخوا توشیح شوی و بشت ماده لري. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي که د انټرنیټي جرمونو قانون په ټولو یو ډول پلی شي نو د ټولنیزو رسنیو په شبکو کې به د بې نظمیو مخه ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
په ټولیزو رسنیو کې تعصبونو ته لمن وهل، د ملي ګټو پر ضد خپرونې، د انټرنیټي حسابونو هکول او د شخصي معلوماتو غلا کول هغه څه وو چې په افغانستان کې د انټرنیټ له کارونې راپدې خوا افغانان ورسره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دغو ستونزو د مخنیوي په هدف ولسمشر د انټرنیټي جرمونو قانون توشیح کړی او دا مهال نافذ دی. د دغه وزارت وایي نجیب ننګیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به هر هغه کس چې له دغه قانون څخه سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي سي.
په دې قانون باندې له تیرو درې کلونو راهیسې کار روان و. د افغانستان د امنیتي ادارو سره، د عدلي قضایي ادارو سره او همدغسې د انټرپول د نړیوالې ادارې سره په همغږي باندې په دې کار شوی. هر هغه څوک چې د انټرنیټي جرمونو ښکار کېږي یا د انټرنیټي جرم کوي هغوی د دغه قانون مطابق کولی شي
د انټرنیټي جرمونو قانون چې په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا توشیح شوی ده وویشت ماده لري. په دغه قانون کې د حسابونو هکول، قومي، مذهبي او سمتي تعصبونو ته لمن وهل، د ملي او شخصي ګټو پر ضد نشرات، د محرمو معلوماتو غلا کول جرم ګڼل سوی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو په اساس دمګړی په افغانستان کې 18 میلیونه خلک له انټرنیټ څخه استفاده کوي او په دې برخه کې په افغانستان کې اتیا تسهیل کوونکي شرکتونه فعالیت لري. دا قانون په داسې مهال کې توشیح او نافذیږي چې په ټولیزو رسنیو کې د ملي او شخصي ګټو پر ضد نشرات زیات سوي چې دغه موضوع یو لړ انتقادونه هم راپارولی دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي که د انټرنیټي جرمونو قانون په ټولو یو ډول پلی سي نو په ټولیزو رسنیو کې به د بې نظمیو مخه ونیول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
دې ته خورا ډېر ضرورت و د لپاره چې د انټرنیټ لارې شخصیت وژنه وه، د انټرنیټ لارې اتهامات و بدون د دې چې اسناد موجودي ډېر لوی لوی ستونزې منځته راتللې دي، حتی د ولسونو ترمنځ، د قومونو ترمنځ، او هغه بېباکه په انټرنیټ کې مطرح کېدل او قومي جنګونه یې منځته راوړل، قومي نفاق یې منځته راوړل، او مخصوصا د شخصیت وژنه خو ډېر پراخه په دغه انټرنیټ کې موجوده وه او دا ډېر لوی کار سوی. باید ټول مرسته وکړو چې دا قانون تطبیق شي.
له بلې خوا د ټکنالوژۍ د چارو کارپو ایمل مرجان وایي اړتیا ده چې د انټرنیټي جرمونو د تثبیت لپاره سایبري پولیس هم رامنځته سي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون په پلي کېدو سره به منفي اعمال تعریف او د مخنیوي لپاره به هر اړخیز اقدام وسي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. لیاقت حنفی د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه پټم استیم. زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې دغه مخابراتي شرکتونو ایم ټی این او روشن د ټولو شرکتونو مصارف د څه زیات دي چې دغه مصرفونه د کنټرول کې نو ډېر وخت دي.
زه د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د دراوت په ولسوالۍ کې یو روشن د 500 بجو څخه بیا تر 3 بجو پورې فعال دی. هغه اچاتې صدقه کار نه کوي، لس صدقه یا شرک صدقه کار کوي. نو موږ دغه شبکو ته اله کو چې دا خپل شبکې یا پالکی یا موږ دغه مخلاص ته تلیفونونه وګورو و سلام
سلام او درنښت په تلا د سابلو لایت له مرکز څخه موږ یو ستونزه د ټلیفوني مخابراتي شبکو په برخه کې ده چې مخابراتي شبکې دلته فعالیتونه ضعیف دي یوازې د سلام او د افغان د سیم شبکې د 3G خدمات لري د انټرنیټ له بده مرغه په مرکز کې هم درستول کار نه کوي د افغان د سیم شبکې ډېر زیاتې ستونزې لري هم د اړیکو په برخه کې نه یوازې چې د دې قیمتونه لوړ دي د انټرنیټ په برخه کې او د ټلیفوني مکالماتو یا اړیکو په برخه کې بلکې د دې کیفیت په لحاظ فعالیتونه درست نه دي هیله چې مسؤلین توجه ورته وکړي
دا ساتي رادیو یو شمیر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي ازادي رادیو په منځني صفد 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پلی عالم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي اوس په نړیوالو مسایلو ته مخ کړو بیا به د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راوګرځو په نیویارک یو قضایی هیئت حکم وکړ چې د امریکا حکومت کولای شي په منهټن سیمه کې لوی ایرانی ولاصل خیریه بنسټ څخه یو آسمانڅکي ودانۍ ضبط کړي. دغه آسمانڅکي ودانۍ شاوخوا یو میلیارد ډالر ارزښت لري. د اولوی په نامه خیریه بنسټ پر ایران لګول شوی بندیزونو په سر اړونی تورن شوی دی. دا سجی رډو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې صالح محمد صالح وړاندې کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو یوې فدرال محکمې پرون حکم ورکړ د علوي بنسټ مشرتابه هغه حقیقت پټ کړی چې د دې ودانۍ 40% ونډه یا سهم لرونکي شرکت آسا د ایران د حکومت مرستندوی وو. د دې شپږ دېرش منزله آسمانڅکي ودانۍ زیاته برخه په علوي بنسټ پورې اړه لري. د نیویارک د جنوبي برخې سرپرست څارنوال جون ایچ کیم وویل دغه آسمانڅکي ودانۍ په ښکاره د امریکا د بندیزونو له قوانینو په سرغړونې په پټه د ایران د حکومت د ملاتړې په توګه ایران ته د میلیونونو ډالرو د لیږد زمینه برابره کړې ده. دوی ویل د محکمې دغه حکم د امریکا په تاریخ کې په تروریزم پورې تړلې تر ټولو ستره ملکي جریمه ګڼل کیږي. ایچ کیم ویل دغه جریمه دې ته زمینه برابروي چې د هغو تروریستي پیښو چې ایران پکې په دخالت تورن دی له قربانیانو سره مرستې ته زمینه برابره سي. د امریکا حکومت ویلي غواړي د دې ودانۍ پر شریکانو د هغې د خرڅلو پروسه پیل کړي او په دې توګه د تروریزم اړوندو پیښو کې د قربانیانو کورنیو مالی غرامت ته زمینه برابره کړي. د نیویارک د جنوبي برخې سرپرست څارنوال جون ایچ کیم که څه هم د دې ودانۍ چې په 1980 میلادي کال کې جوړه سوې ارزښت 500 میلیونه ډالر وباله خو ځینو کسانو بیا د دې رقم په اړه شک څرګند کړی دی. علوی بنسټ شای د محکمې د دې حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. دغه بنسټ په خپل ویب سایټ کې لیکلي دغه حکم له کبله مایوسه سوی او په پام کې لري چې د استیناف غوښتنه وکړي. خو دغه خیریه بنسټ مدافع وکیلانو استدلال کړی چې دغه بنسټ نو خبر چې اساس شرکت ته د ودانۍ په مشرتابه کې لونډې یا سهم څخه به ایران په پټه ګټه پورته کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د قضا یو هیئت د یو ایرانی ولاصل امریکایي د وی جکپور ودانۍ د ضبط حکم وکړ. د دې ودانۍ ارزښت شاوخوا یو میلیارد ډالر شول شوی دی. د علوي په نامه خیریه بنسټ په ایران لګول شوی بندیزونو په سرغړونې تورن شوی دی او د همدې لپاره دغه قضایي هیئت دا حکم کړی دی. په امریکا کې پاتې شو سرچینې وایي سپینه ماڼۍ د هغو خوراکي موادو د صادراتو او وارداتو په برخه کې د سختو مقرراتو وضع کولو په حال کې ده. د امریکا اداره پر یوه اجرایي فرمان کار کوي چې له مخې به د امریکا ټولې مرسته رسوونکې ادارې د امریکایي بیړیو له لارې خپلې مرستې انتقالوي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
اوس مهال د دغو مرستو په سلو کې 50 برخه د هغو بیړیو په واسطه انتقالیږي چې ورباندې امریکایي بیرغ وي. سرچینې وایي د ډونالډ ټرمپ اداره اوس مهال په اجرایي فرمان کار کوي چې له مخې باید سل په سل کې خوراکي مرستې په امریکایي بیړیو کې انتقال سي. ویل کېږي د دې پریکړې پر وړاندې شایي د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو مخالفت راوپارېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا پریکړه که څه هم د 4 تریلیونه ډالرو په لګښت د کارګو په تجارت اغیز نه کوي، خو دا د ډونالډ ټرمپ د پروګرام برخه دی چې وایي لومړی امریکا، خو منتقدین وایي د دغه نوښت له مخې شایي میلیونونو خلکو ته د خوراکي توکو رسولو پروسه وروسي او خلکو ته په کاري زمینه برابرولو کې دومره مرسته هم نه کوي. مرستندوی ادارې او د دواړو ګوندونو اړوند د کانګرس غړي له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د خوراکي مرستو رسولو لپاره د 50% امریکایي بیړیو حتمي شرط لرې سي. امریکا چې د نړۍ تر ټولو زیاته بشري مرسته رسونکی هیواد دی، په 2018 کال کې شاوخوا 2.8 میلیارد ډالر پر بهرنیو خوراکي مرستو مصرف کړی و. هغه کسان چې د دې اقدام ملاتړ کوي وایي د ټرمپ دا ابتکار نه یوازې د وړلو راوړلو په صنعت کې اضافه کوي، بلکې د خوراکي موادو انتقال کنټرولوي چې د امریکا ملي امنیت ته ډیر مهم دی. د امریکا مرستندوی ادارې یا یو ایس ایډ یوه ویان چې د امریکا د بشري مرستو پروګرام څاري له نظر څرګندولو ډډه کړې ده. خو د سپینې ماڼۍ یوه ویان نتالی ستروم ویلي چې موږ د اجرایي فرمان په اړه چې ممکن نافذ سي کنه څه نسو ویلی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا آزادی رادیو پروانه خبرونه که وراندی آزادی رادیو تستاسو یوشمیر را رسیدلی اسمی سونل ولو خطره مخته دا کرکت دگر تمخه کهو. دا انگلستان دا کرکت کلبونه غواری چل راشد ارمان سر قرار داد وکری. د بریتانیا میل رسپانې راپور ورکړ چې راشد ارمان چې د نړۍ یو له څلورو لومړۍ درجه سپین بالرانو څخه دی، په هغو شرایطو برابر دی چې په انګلیسي ټیمونو کې بهرنیو لوبغاړو ته ټاکل شوي دي. د میل رسپانې په باور راشد خان د انګلستان تر سپین بالرانو تکړه دی. عصمت څاروان راپور لري.
د بریتانیا دوه ټیمونه لیواله دي چې د افغانستان د کرکټ له تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان سره قرارداد وکړي. د میل ورځپاڼې د راپور له مخې 18 کلن راشد خان چې روانه میاشت یې له ویست انډیز سره په یو ورځنۍ مسابقه کې د 18 منډو د ورکولو په بدل کې اول لوبغاړي وسوځول، په نړۍ کې د ویکټونو د اخیستلو له نظره څلورم مقام لري. د په 9 یو ورځنیو مسابقو کې 3 شپېته په 20 ور سیالیو کې 2 لوبغاړي سوځولي دي. میل رسپانې په انګلیسي کلبونو کې د راشد خان د لارې خنډ دا ښودلی چې آیا د بریتانیا د ویزې سخت مقررات به حل شي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت له مقرراتو سره سم هر بهرنی چې د انګلستان یا انګلینډ او ویلز په کلبونو کې د کورنیو مسابقو لپاره لوبیږي باید ډېر تکړه وي او د هغو هیوادونو لوبغاړی وي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. دا دواړه شرطونه اوس پوره شوي دي. د راشد ارمان د باولنګ سویه تر ټولو انګلیسي لوبغاړو لوړه ښودل شوې او له بلې خوا افغانستان اوس د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی. د کرکټ نړیوالې شورا د پنجشنبې په ورځ په خپل کانفرنس کې افغانستان او آیرلند ته بشپړ غړیتوب ورکړ. راشد ارمان د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې هم ښه وځلید. ده د حیدرآباد د سن رایزر لپاره لوبه وکړه. استرالیا کلبونو هم لیوالتیا ښودلې چې په خپل غوره لیګ سیالیو کې راشد خان ولوبوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
لکه څنګه چې ملتاسو څخه خوشتنه کړې وه چې په افغانستان کې د نوي ائتلاف په اړه اسمسونه راوستوي، په دې اړه ګڼ اسمسونه ازادي راډیو ته را رسېدلې دي. قلندرې له کندهاره لیکي دغه نوی ائتلاف په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي، دا یوازې پر ولسمشر د فشار راوستلو لپاره دی یا ولسمشر یې پروا نه لري. آدم له زابله بیا لیکي دغه نوی ائتلاف ښه ائتلاف دی، باید خپلې ژمنې عملي کړي. حمیدالله ځواک له هلمند لیکي د نوی نوی ائتلاف به د افغانستان امنیتي وضعیت پسې خراب کړي. عبدالوهاب کشتوزی له پارون څخه پر استولې سمس کې لیکي د دوستم او دغه نورو مشانو ائتلاف به حکومت بے نظمه کړي. شیرزاد له جلال آباد لیکي دا کسان چې ائتلاف جوړ کړی دی باید حکومت له دندو لرې کړي. سایم له زابل لیکي نوی ائتلاف یو افغان ته هم د منلو نه دی. عبیدالله پر استولې سمس کې لیکلي دی نوی ائتلاف د دې لپاره جوړ شوی دی چې پر حکومت فشار راولي او زه د دې ستاینه کوم. مالک نیازی له لغمان لیکي د ائتلاف دغه نوی ائتلاف به په روانو حالاتو کې د افغانستان حالات نور پسې خراب کړي. بصیر هلمند له کابل لیکي په نوي ائتلاف کې د افغانستان ټول قومونه حضور نه لري. سعد محمد له نهر سراج ولسوالي څخه پر استولې اسمس کې لیکلي زه دغه نوی ائتلاف ردوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګرځې، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي او که انټرنیټ ته شي ازادي راډیو په azadiradio.com کې نیولې شي. د خبري مجله محمد مروه، بل خبري مجله احمد شکفر احمدي وړاندې کوي. استودیو ته خیر راغلی.
تشکر از شما.